アサミラジオ。
السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. نن سه‌شنبه د 1403 کال د کب هوت 14 د 2015 کال د مارچ څلورمه. زه صفی الله ستانکزیم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم. تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مخته وړي. پیل په خبرونو کوو. یو موټر چلون کې د دوشنبه پرز د جرمني په سویل لویدیس منهایم خار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان وژل او یو لس نور کسان یې ټپیان کړی دي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه پر رڼا ورځ وحشت بللی. پولیسو د دې پیښې په تور یو 40 کلن جرمن تبه نیولی دی. وړاندې به نور جزئیات د دغه خبر تاسو واورئ. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالي عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر ځینو سیمو ایزو چارواکو ویلي د دغې سیمې خلک د دویمې شپې لپاره لا هم خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي. دوی د دوشنبه پر ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل خلک د یکشنبه په شپه 12 بجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم ګیټ کې د یوې پوستې د جوړولو پر مهال د رامنځته شوې جګړې له امله له خپلو سیمو وتلي او لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. د ملګرو ملتونو د ادارې کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل دا خلک ډیری د غوړکي سیمې اوسیدونکي دي او دوی هڅه کوي د حالت تر نورمال کېدو ورته اړینې اسانتیاوی ورسوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین خانی ازادي راډیو ته ویلي د تورخم په وروستۍ نښته کې چې د یکشنبه د شپې په 12 بجو پیل او د دوشنبه د غرمې تر 11 دوام وکړ یو طالب عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د راپورو له مخې د پاکستان خواته هم لږ تر لږه 4 کسان ټپیان شوي دي. د یو ډرایور مړی هم روغتون ته ورانتقال شوی دی. په روان میلادي کال کې دا څلورم ځل دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په بیلابیلو پولو کې د پاکستاني پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي. سویس په جرمونو شل تورن افغانان له دغه هیواد باسي. د سویس د کډوالو ادارې د دغه هیواد راډیو ټلویزیون ته ویلي چې ټاکل شوی په جرمونو شل تورن افغانان په راتلونکو میاشتو کې افغانستان ته ریپورت کړي. د سویس راډیو ټلویزیون د راپور ورکړی و چې په جرمونو درې تورن نور افغانان هم د روان میلادي کال په پیل کې په یوه الوتنه کې کابل ته ستانه کړي. دې رسنۍ ویلي و دا کسان په یو کال بند محکوم شوي وو او خپل دورې د بند تېرې کړې وې. د سویس راډیو ټلویزیون ویلي دا کسان په عادي الوتنه کې افغانستان ته استوي خو په ټوکې د سویس پولیس د دوی په مستقیمه توګه طالبانو ته نه تسلیموي. دې رسنۍ زیاته کړې پولیس به تر یوې ترانزیتي الوتنې د دې کسانو ملتیا کوي. د سویس دې اقدام د بشري حقونو د بنسټونو نیوکې پارولي. سویس له 2019 کال وروسته د لومړي ځل لپاره روان لمریز کال افغانستان ته د مجرمینو د بیرته ایستلو لړۍ پیل کړه. د غیواد وایي اوس مجرمین یوازې افغانستان ته استوي. نن د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان او استرالیا نیمه پای لوبه کوي. دا لوبه په دوبۍ کې په ځایي وخت د غرمې په یوه بجه پیلېږي. د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان له خپل ګروپ ټول شامل ټیمونه نیوزیلند، بنگلاديش او پاکستان مات کړل او نیمه پای لوبې ته وتلې. استرالیا هم چې له افغانستان سره په یو ګروپ کې و له انګلستان او جنوبي افریقا لوبې ګټلې او له افغانستان سره یې لوبه د باران په سبب مساوي شوې. د کرکټ په اتلانو جام کې دویمه نیمه پای لوبه سبا د پاکستان په لاهور کې د نیوزیلند او جنوبي افریقا ترمنځ کیږي. او په سریلانکا کې د چاپیګال ساتنې فعالانو د دغه هیواد له سترې محکمې غوښتي چې د دې هیواد مشران دې داسې اقدامات ترسره کړي تر څو ریلونو سره د فیلانو د ټکر پیښې عقل ته ورسیږي. د چاپیریال ساتنې فعالانو ویلي له ریلونو سره د فیلانو ټکرونه په دې وروستیو کې زیات شوي. په تیرو 14 کلو کې لږ تر لږه 1.5 فیلان له ریلونو سره په ټکر کې مړه شوي. د دغو تلف شوو فیلانو عمرونه له 30 کلونو له 10 تر 30 کلونو ویل شوي چې د فیلانو د نسل پر ودې منفي اغیز کړی. له دې سره دغو فعالانو له دولته غوښتي چې د تیرو ټکرونو د عدلي طب په اړه څېړنې په خطرناکو سیمو کې د ریلونو پر سرعت محدودیتونه او د فیلونو او د ریل ګاډو ټکرونو کمولو لپاره د څارویو د ساتنې قانون او مقررات جوړ کړي. په سریلانکا کې فیلان سیمبولیک او کلتوري او اقتصادي ارزښت لري او د غراس په مذهبي مراسمو کې هم ځانګړی اهمیت لري. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب موده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وایي طالبانو په افغانستان کې له ښځو او نجونو د ژوند بنسټیزې ازادۍ اخیستې او دوی مجازي بندیانې کړې دي. یو شمېر افغان ښځې په دې اړه وایي
موږ داسې مېرمنې هم لرو چې دغه د ټول کور مسؤلیت په موږ مېرمنو اوس یې کله له کاره پاتې ده، همدغه خپله په روح روانې تاثیر لري. اولادونه وږي، معاش نسته، وظیفه نسته، په کور کې ناست ده.
په دې اړه به تاسو ته رپورټ ولرو چې په جرمني کې په منهایم ښار کې یو بریدګر په موټر باندې لږ تر لږه یولس کسان ټپیان کړي او دوه تنه مړه کړي دي. پولیسو دغه بریدګر نیولی او ویلي دي چې یو 40 کلن جرمن تبعه ده. په دې اړه تاسو ته رپورټ خبرو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ته صبر ختم شوی دی. نور مسایل هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو. اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وایي طالبانو په افغانستان کې له ښځو او نجونو د ژوند بنسټیزې ازادۍ اخیستې او دوی مجازي بندیانې کړې دي. ولکر ترک د دوشمې پر ورځ په جنیوا کې د بشري حقوقو د شورا ناستې ته وویل افغان ښځې او نجونې له جنسیتي توپیر سره مخ دي چې په ټوله نړۍ کې بېساری دی. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. دې راپور کې به د دې څرګندونو سربېره د افغان ښځو او نجونو نظرونه هم واوره. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چارواکو یو ځل بیا د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او دوی د طالبانو مجازي بندیانې یادې کړې دي. دغه سازمان د بشري حقوقو شورا کمشنر ولکر ترک د دوشنبه په ورځ د مارچ په درېمه د یادې شورا 85 غونډې ته وویل چې افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له جنسیتي توپیر یا جندر اپارتایډ سره مخ دي، چې په خبره یې په نننۍ نړۍ کې ساری نه لري. دغه شورا پر ویبپاڼه د ولکر ترک په حواله راغلي چې ویلي دي افغان ښځې او نجونې د خوځښت، تعلیم او کار په ګډون له خپلو بنسټیزو ازادیو بې برخې شوي دي. نوموړي ویلي چې دا د عمله د و دراتلونکي په اړه اندېښمن دی، ځکه په خبره یې دا حال به په ملي کچه ټول افغانستان ته زیان ورسوي. که څه هم طالبانو تازه د ښاغلي ترک د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په ګډون ګڼو چارواکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي او په خبره یې هڅه کیږي چې زر تر زره رامنځته شوي ستونزې حل کړي. دا هغه ادعا ده چې یو شمېر افغان ښځې، نجونې او د ښځو د حقونو فعالان یې ردوي. په افغانستان دننه او بهر ځینو افغان ښځو او نجونو ازادي راډیو سره خبرو کې د دوشنبه په ورځ د مارچ په درېمه وویل په افغانستان کې حالات هغه ډول دی چې نړیوالې بیانوي او اندېښنې پرې څرګندوي، خو دوی ټینګار کوي چې نړیوال دی د طالبانو حکومت سره د افغان ښځو له دې حالات د ایستلو پر اصلي عملي لارو چارو غور وکړي. د کابل ښاري وی اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه وختل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
اونجونی ټول رو خندوان خسته دي سره له درس پاتې، له تعلیم پاتې او رازو مېرمنې چې کار کوله. موږ داسې مېرمنې هم لرو چې دغه د ټول کور مسؤلیت په موږ مېرمنو اوس یې کله له کاره پاتې ده، همدغه خپله په روح روانې تاثیر لري. اولادونه وږي، معاش نسته، وظیفه نسته، په کور کې ناست ده. خبرو تر څنګ باید نړیوال فشارونه له طریقه باید فشار ورسي په طالبانو باندې.
افکاری بیوسیدون که فرشته هم ازادی رادیو دو بایل
از طرف طالبان و ممنونت هایی که از طرف اینا بر خانم ها وضع شده
ده طالبان لخوا چه کم حالات او محدودیتون پر خجو لگول شوی زما پر نظر که داهی وادون غواری چه واقعا افغان خزی او اینجون دی حالت وزی او کار بکری باید پر طالبان و فشار نراولی او پا عملی بانه دی دی بندیزنو ده لمن زولو پا برخه که کار بکری.
ده یادوانه ده چلی ده مخی هم ده گنو حوادون و استازو ده بشری حقون و مدافعین و او ملگر و ملتون و پا افغانستان که ده خز و منجون و پر روان وزیعت اندیخنی خود دیدی او لطالبانو ده بندیزنو و محدود محدودیتونو د لری کولو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه دا بندیزونه نه یوازې لری کړي نه دي، بلکې ورځ بلې ته یې په مقرراتو کې زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی په روغتیایي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. په ځینو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د کار راګرځولي، د محرم پرته ورته د سفر اجازه نه ورکوي، او حتی د 2024 کال په اګست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون کې د دوی غږ او تصویر هم اورات بللای دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو موټر چلوونکی د دوشمې پر ورځ د جرمني په سویل لویدیز ښار منهایم کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان مړه او یو لس نور کسان یې ټپیان کړل. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه پر رڼا ورځ وحشت بللې. پولیسو د دې پیښې په تور یو 40 کلن جرمن تاوان نیولی دی. پولیسو ویلي بریدګر په قصدي توګه په خلکو باندې موټر وروست ځکه له مجاز صورت زیاتې موټر چلاوه. د جرمني د پولیسو ویاند سټیفن ویلهلم ویلي دوشنبه غرمه کله چې کارګران د غرمې ډوډۍ ته روان وو، یاد بریدګر د ښار په مرکز پارات پلاس سیمه کې په پیاده رو د خلکو پر لور خپل موټر وروست. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې په منهایم کې د کارنیوال بازار د ترسره کېدو په حال کې دی او شاوخوا 3 لک کسان لیدو ته ورغلي، خو د جرمني پولیسو له دغه برید وروسته دغه مراسم لغوه کړي. د منهایم لوی څارنوال رومیو شلوس لرویلی د پیښې د عامل د دې کار انګیزه سیاسي یا مذهبي نه ده، خو داسې دلایل شته چې دین رواني ناروغ و. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم فریدریش میرس چې ګوند یې ټاکنې ګټلی ویلي موږ باید دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره هر څه چې په وس کې ولرو ویې کاروو. په جرمني کې په وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي په څو پیښو کې موټرونه د وژونکو وسلو په توګه کارول شوي دي. په جرمني کې د موټر په وسله د خلکو د ژوبلولو پیښې تر دې مخکې هم شوي. وروستۍ 13 میاشت په مونیخ کې وشوه چې یوه افغان کډوال په خپل موټر باندې نږدې 40 کسان ووهل. له ډلې یوه وړه ماشومه او د هغې مور د سختو ټپونو له امله مړه شوه او 10 کسان نور ټپیان شول. یو 40 کلن افغان پناه غوښتونکی د دې برید په تور نیول شوی او بندي دی. محکمې ویلي داسې ښکاري چې د هغه د حملې انګیزه اسلام پالنه وه. تر دې برید وروسته د مجرمو او خطرناکو کډوالو د ایستلو په اړه جرمن چارواکو څرګندونې کړې او ویلي دي چې جرمني به هرومرو هغه افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکیل دي افغانستان ته ریپورټ کړي. تیر کال هم د جرمني په ختیځ کې د ماګدبورګ ښار د کرسمس په بازار کې د یو موټر د ټکر له امله 6 کسان وژل شول او تر 200 ډیر کسان ټپیان شول. اوسنۍ پیښه په منهایم ښار کې شوې چېرته چې شاوخوا 9 میاشت مخکې د سلیمان عطایي په نوم یو افغان کډوال 6 کسان په چاقو ووهل. هغې پیښې هم ګڼ غبرګونونه وپارول. له ټپیانو یو جرمن پولیس د سختو ټپونو له امله په روغتون کې بیرته سا ورکړه چې د جرمن چارواکو غوسه یې وپاروله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس به هم ورشو د تورخم مسلې ته. د راپورونو په اساس باندې د تورخم دروازه چې د فبروري له 1 د پاکستان لوري تړل شوې لا هم تړلې پاتې ده، او سربیره په دې چې د دې دروازې د بیا پرانیستلو لپاره خبرو نتیجه نه ده ورکړې، د 1 له 12 بجو د شپې د دوشنبه تر غرمې پورې هلته د دواړو خواوو په یو بل باندې د سپکو درنو وسلو ډزې کړي دي. په خواله رسنیو د طالبانو اړوندو ځینو کسانو داسې ویډیوګانې خپرې کړي دي چې ښیي د طالبانو ځواکونه د پاکستان په لور باندې ډزې کوي. د طالبانو د ځواکونو یوه ویډیو ازادي راډیو ته هم رسیدلې چې پکې د طالبانو یو عسکر وایي چې دوی د پاکستان د لوري کمیساري نیولې ده او پاکستانی عسکر لسیمی تختیدلی دیم. د طالبانو د کورونی چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی بیا ویلی دی چې په نښتو کې د دوی یو طالب عسکر وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. د راپورونو په اساس د پاکستان لوري ته هم لږ تر لږه 4 عسکر ټپیان شوي دي. د یو ډرایور مړی هم د لواړګي روغتون ته ورول شوی و. په دې اړه باندې یو ریپورت لرو چې د پاکستان او افغانستان ترمنز د سرحدي پوسټو په جوړولو کې ولی همیشه دغه سي ننګونی او ستونزې رامنځته کیږي. سرحدي پوسټې تر کومو سیمو پورې مجاز دي او څنګه جوړیدای شي؟ مجید بابر په دې اړه باندې یو ریپورت جوړ کړی.
د تورخم پولا یو وار بیا د افغانستان سره د تجارت او تګ راتګ لپاره بند پرته ده. دا په داسې حال کې ده چې د فروری په 28مه پاکستانی او امنیتي چارواکو تر هغې وروسته تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوعه سیمو کې پوستې جوړولې، خو طالبانو ویلي چې دوی په خپله خوره کې مورچې جوړولې او پاکستان بې جوازه دروازه تړلې ده. اوس پوښتنه دا ده چې دواړه خواوې ولې د دغې پولې په حدونو اعتراض کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د امنیت د شورا وزارت کې د پولو د نظم د څانګې پخوانی مشر نصیر ترکی وایي چې په سرحدي دروازو د عارضي پریکړو اختیار د کمیسیار سره وي، خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله متنازع ده، نو ځکه د دې په اړه کوم مستقل نظام نشته.
بل میکانیزم چې د جمهوریت په شپو کې شتون درلود هغه ایپاپس په نامه و. کمیسیون هماهنګي د سول او ثبات پاکت دغه ایپاپس دوه وارې د جمهوریت په شپو ورځو کې دوه وارې د پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیران ترمنځ جلسې وشوې. کرنې جلسې میرویس ناب موین د وزارت خارجه او پاغه وخت کې چې وزیر هغه وخت سیاست مرسی وګ چې هغه شتون نه درلود او ناست دغه کمیټه مشرۍ کول. پاغه کې د سرحدونو په حق له فقط د امنیت د تامین په حق له پاغه کمیټه کې د سرحدونو د مانیجمنت مطلب نشته، صرف د تشریح اطلاعات مطلب شته، استخباراتي اطلاعات مسله شریکول مسله شته، ځکه چې ناتو هم یو غړی و دی په ایپاکس کې نه، خو د سرحدونو د هماهنګي او د امنیت تامین دپاره. نو په هغه هلته یو تشریک اطلاعات و دا چې مثلا دغه بورډر لا دغه خط څنګه مدیریت شي، په دغه باندې دولتونو توافق ته نه رسېدلی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله پاکستان نړیوال سرحد بلی او افغانستان ورته لانجمنه د ډیورن کرخه وای. خو د خیبر پښتونخوا د داخله چارو پخوانی سکتر سید اختر لیشا وای دواړو هیوادونو ترمنځ د پولی پاړه داسې کمیشنې او کمیټیانې شتون لري چې پکې د پولو ستونزې مطرح کېدای شي.
سفارتی آداب افغانستان پاکستان پاکستان سفارت آ طرف دی طرف خارجہ وزارت دی طرف آ طرف علاوہ جوائنٹ کوآرڈینیشن کا دیا دیجیے دوڑا والا کچھ سارا دات کہیے یو مورچہ یو طرف یا بل طرف جوڑی تو پکار دیسی اول خرو کی یو سلا
سید اختر لیشا وای چې د یوې لوزنامې له مخه دواړه خواوې د پولی نه خپل حد طرف ته تر 300 مترو پورې هیڅ تعمیرات نشي کولی او که غواړي نو باید یو بل ته پیشګی اطلاع ورکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې زیلنسکي ته صبر ختم شوی. له دې سره د اروپایي هیوادونو مشران هڅه کوي د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د خبرو په دې قاره کې د سراسري امن تضمین ترلاسه کړي. ډونالد ترامپ د اوکراین د سولې د پروسې په اړه له روسیې سره د خبرو اترو د هڅو په وړاندې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پر مقاومت نیوکه کړې ده. د وروستیو راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ترمنځ تر کړکیچونو او لانجمنو خبرو وروسته د امریکا ولسمشر له اوکراین سره د امریکا ټولې پوځي مرستې زندول دی. رویټرز او بلومبرګ همدارنګه فاکس نیوز په جلا جلا رپورټونو کې ویلي دي چې د مرستو دغه زند به تر هغه پورې دوام وکړي چې ولسمشر ډونالد ترامپ یې تعین کړي. د فاکس نیوز په خبره باندې چې د یو دولتي چارواکي سره خبرې کړې دي د مرستو دغه بندیدل دایمي نه دي بلکې یو زند.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نیوکه کړې او ویلي دي چې پر وړاندې صبر پای ته رسېدلی دی. له دې سره د اروپایي هیوادونو مشران هڅه کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د خبرو او په دې قاره کې د سراسري امن تضمین ترلاسه کړي. ډونالد ترامپ د اوکراین د سولې د پروسې په اړه له روسیې سره د خبرو اترو د هڅو پر وړاندې د زلنسکی د مقاومت له امله نیوکه کړې ده. د زلنسکی د دې خبرو په غبرګون کې چې ویلي و په هیواد کې د جګړې پای ډیر لرې دی، پر ټولنیزو شبکو ولیکل چې دا د زلنسکی له لوري تر ټولو ناوړه وینا ده او امریکا به تر ډیره وخته ونه زغمي. د زلنسکی په اړه د ډونالد ترامپ نوې نیوکه چې د مارچ په درېمه په تورت سوشل کې خبره شوې ښیي چې له سپینې ماڼۍ سره د اړیکو رغول به هغه ډول چې اروپایي مشران یې له زلنسکی غوښتنه کړې ستونزمن کار وي. د برېټانیا لومړي وزیر وان کیر سټارمر د مارچ په درېمه وویل چې د اوربان موافقې لپاره پر میز ځینې حل لارې شته چې لږ تر لږه به په موقت ډول په اوکراین کې شخړه ودروي. دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون لو فیګارو رسپانې ته وویل دا یې فکر کوي چې هوایي سمندري او د انرژۍ په زیرمو کې یو میاشتنی اوربان به متحدینو ته وخت ورکړي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بشپړ او تلپاتې اوربان ژمنې وارسوي. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر اورسولا وان دیر لاین ویلي دي د اروپایي هیوادونو دولتونه د اوکراین د جګړې په اړه د خپلو زیاتېدونکو اختلافاتو د کمولو پر سر له متحدو ایالاتو سره هڅې کوي غړیو هیوادونو ته به د اروپا د بیا مصالح کولو په اړه خبر ورکړي. فون در لاین وویل موږ پرته له هیڅ ډول پوښتنې لوی دفاعي زیاتوالي ته اړتیا لرو، موږ تلپاتې سوله غواړو، خو تلپاتې سوله یوازې د واک پر بنسټ رامنځته کیږي او واک زموږ په خپل ځواک پیلېږي. له کاناډا، ترکیې او د ناټو سازمان لسګونو مشرانو د مارچ په دویمه په لندن کې سره وکتل، د دې لپاره چې یوه مصروفه ډیپلوماتیک اونۍ پای ته ورسوي تر څو د فبروري په 28مه په سپینه ماڼۍ کې د ترامپ او زلنسکي ترمنځ لانجمنه کتنه چې تل به د خلکو په اسانو کې وي پر خلکو یې هېر کړي. په دې غونډه کې د متحدو ایالاتو هیڅ استازي ګډون نه وکړای، که څه هم سټارمر له دې ناستې مخکې وویل چې برېټانیا، فرانسه او اوکراین او احتمالا یو یا دوه کسه به د سولې په داسې یو طرحې کار وکړي چې له واشنګټن سره به هم پرې خبرې وکړي. د زلنسکي او ټرمپ د ژوندیو تلویزیوني نشراتو او کمرو مخې ته د روسیې د درې کلن یرغل په اړه ناندریو د اروپا مشران په ښکاره ډول حیران کړل. د جرمني احتمالي صدراعظم فریدریش مرتز هغه څه ته په اشاره چې په سپینه ماڼۍ کې پیښ شول وویل دا د زلنسکي څرګندونو ته یو ناڅاپي عکس العمل نه و، بلکې په خبره یې جعلي تیښته وه چې پر ترامپ یې د پټې نیوکې څرګندونه کوله. د اروپا د دفاعي توان د پیاوړتیا او د مسکو واشنګټن ترمنځ د تودو خبرو د خبرداریو په اړه له سختو او روانو بحثونو سربیره اروپایي مشران وایي د امریکا له نوي دولت سره تعامل یو لومړیتوب دی، ځکه په خبره یې امریکا له اوکراین سره د پوځي مرستو عمده مرسته کوونکی دی او باید د خبرو برخوال وي. مرتز وویل په اروپا کې د امریکایانو د ساتلو لپاره له هر ډول اقدامه دفاع کوي. له هغې راهیسې چې د متحدو ایالاتو ولسمشر او د ټیم په مقرر ډول زلنسکی د متحدو ایالاتو د مرستې لپاره په ناشکرۍ تورن کړ، د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک ولټس د مارچ په دویمه وویل موږ داسې مشر ته اړتیا لرو چې له موږ سره هوکړه وکړي. د اوکراین ولسمشر د مارچ په دویمه په یوه ویډیو کې وویل البته چې موږ د امریکا اهمیت درکوو او د ټولو هغو مرستو لپاره هم مننه کوو چې له متحدو ایالاتو مو ترلاسه کړي دي، که څه هم لا څرګنده نه ده چې په اوکراین کې به د سولې برخلیک څه وي. خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد یې د یو میاشتنی اوربان د احتمالي پیل په توګه انګیري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې سختو اقلیمي بدلونونو د اوبو ناورین لا پسې ډیر کړی. یونیسف په یو راپور کې ویلي دي ناورین د خوړو، روغتیا او تغذیې په برخه کې نویو اړتیاو ته لاره واره کړې. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې د وروستیو طبیعي پیښو له امله زیانمنې شوي وایي خپله ټوله شتمني له لاسه ورکړې او حتی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په افغانستان کې د سخت اقلیمي بدلون له امله د اوبو ناورین لا پسې ډېر شوی دی، چې له امله یې د خوړو، روغتیا او تغذیه په برخو کې نوې اړتیاوې رامنځته شوي دي. یونیسف د یکشنبې په ورځ د مارچ په 2 په خپل راپور کې ویلي چې موسمی اقلیمی بدلونونو او طبیعي آفتونو په ټول افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتې کړي. د دې راپور له مخې د 2020 او 2022 کلونو د ژمي ښه وضعیت ته په کتو بیا هم لوږه په دې هیواد کې پراخه ده او 14.3 میلیونه کسان چې د نفوس له 1/3 برخې څخه زیات دي دا مهال د خوراکي توکو له شدید ناامنۍ سره مخ دي. یونیسف خبرداری ورکوي چې د خوړو اوږدمهاله ناامنۍ، د پاکو اوبو کمښت، د حفظ الصحې خدماتو ته محدود لاسرسی او د روغتیایي خدمتونو نشتوالی د ماشومانو او امیندوارو ښځو ترمنځ د خوارځواکۍ کچا لوړه کړې ده. د یونیسف د اټکل له مخې 1.3 میلیونه ماشومان او ښځې به په 2025 کال کې د تغذیې په برخه کې مرستو ته اړتیا ولري، چې له دې ډلې 3.5 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ کړیږي او 1.1 میلیونه امیندواره ښځې او شیدې ورکوونکې ښځې بیرنۍ درملنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې د وروستیو طبیعي پیښو له امله زیانمنې شوې دي وایي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او د ژوند اړتیاوې نشي پوره کولی. فریدالله چې د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د وروستیو سیلابونو له امله یې کور ویجاړ شوی، ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت بسیار بد سر ما مردم آمد،
وضعیت ډیر خراب دی، ټوله هستی مو سیلاب یوړه. موږ د محل د خپل خور په کور کې اوسو او نه پوهیږو چې راتلونکی به مو څه ډول وي. آن یو ستن مو هم له کوره نه در اویستې. زه بیکاره یم، د ژوند وضعیت مو خراب دی، ورځ او شپه مو په اندېښنه کې تیریږي.
سیف الله د بکوا ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دی چې سیلابونو آن ترې د څښاک اوبه هم اخیستې دي.
سیاسری ټول دل ته سرګردان چې وس هغه ناپاک یم وای خلکو په یوه کم باندې خپل گزاره کول هغه هم نسته. کېږي هغه مثال د 2 کیلومتر 1.5 کیلومتر څخه بعضې ګاری لري، بعضې پر لاسو کې راوړي، بعضې سهار ولاړ سي تر ماښامه پورې نوبت نه ورسېږي. 1.5 لیتره بشکه اوبه په 10 افغانۍ باندې هلته یو ځای کوي خرڅېږي. زیاتو مشکلاتو سره موږ مخ یو.
امنه چې د بغلان د بورکې ولسوالۍ اوسیدونکې ده، د تیر میلادي کال په میاشت کې سیلاب د هغې کور ویجاړ کړی او اوس له خپلو 2 ماشومانو سره په کرایي کور کې ژوند کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما خزه په ډېر خراب وضعیت کې عمره او شپه مې ښه نه ده، د اعصابو ناروغي مې پیدا کړي. هر وخت چې اندېښنه راته پیدا شي بې هوښه کېږم، فشار مې لوړېږي، هېڅ شی نه لرو. ماشومان هر لحظه ژاړي، هیڅوک نه پوهېږي چې موږ شپه ورځ څنګه سبا کوو.
په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر دولتي خبري اژانس د فراه ولایت د محلي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د وروستیو سیلابونو له امله 2 اویا تنه مړه او ټپیان شوي دي. خو تر دې وړاندې طبیعي پیښو پر وړاندې د طالبانو د مبارزې ملي ادارې ویلي وو چې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله 26 کسان په فراه، کندهار او هلمند کې مړه شوي او 24 نور ټپیان شوي دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله سخت زیانمن شوی دی.
دروژې رنگونه
نمی عطا جان استاد دی، کندهار ولایت وسیدونکی یم، ازردمه په سپین بولدک په ویش کې وسیږم. روژه خو شد خونکی روژه ده، ښه روژه ده، بد روژه ولاکه ده. خو بس داسې کاروبار څه سره ولاړ دی، څه سره ستړی ده، اقتصاد څه سره کمزوری دی.
سلامونه، وخت مو په خیر. روژه خو یوه مبارکه میاشت ده چې په پایلېدو سره رحمتونه را پایل شي. خو مخکې داسې و چې هم به ښځو کار کوي یا ماش به درلوده، هم به سړیو کار کوه. نورې خلکو اقتصادي ستونزې هغومره ډېرې نه وې. اوس خو ښځې بیچارهګانې ټولې په کور ناستې دي، ډېرې له ذهني نارامتیا سره هم مخامخ دي او اقتصادونه هم ډېر زیات کمزوري شوي دي. یوازې پلار مې کار کوي، د هغه ماش هم په ډېر اندازه باندې بسنه نه کوي. نو اوس وخت کې د ټولو اقتصاد کمزوری ده او روژه خو د رحمتونو میاشت ده.
سیده خبره کوم، د خاص کونړ ولسوالۍ بانډه یا کیم آباد د کلي ډیره سخته ده دا روژه په موږ چې اوس کونډه ما واړه یتیمانان را په غاړه دي او ډیره سخته ده راباندې الله دې ورحمېږي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.